علیکم، زه فریده هوټ سیفی یم او یو ځل بیا ستډیو ته راغلی یم د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اوری چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د سعودي عربستان د منځګړیتوب د هڅولو په خاطر د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د هغه د خبرو په اړه معلومات په روانه خبرونه کې اوری. او وروسته له هغې چې تېره شپه د امریکا یوې محکمې یوه پاکستانۍ میرمن په افغانستان کې په امریکایانو په ډزو مجرمه وبلله، په پاکستان کې ځینو خلکو اعتراضونه وکړل. خو تر دې دمخه چې مطالب په بشپړه توګه درته معرفي کوم، پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
تامل چې ولسم شرکر زینن د مونیخ نړیوال غونډې ته ولاړ سي، یو امریکایي جنرال وای پاکستان کولای سي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. په سیمه ییزو نړیوال خبرونو کې اوري پاکستان وای د امریکا هغې پریکړه ناراحته کړې چې یو پاکستانی میرمن یې مجرمه ګڼلې. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د دقیقې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوې، خو د سعودي عربستان یو چارواکي وویل چې افغان ولسمشر په دې کتنه کې ملک عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې دا هیواد به تر هغو د افغان دولت او طالبانو د پخلاینې په خبرو کې منځګړیتوب ونه کړي څو وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړې نه وي او دنیا شړلې نه وي. ښاغلی کرزی چې له سې شنبې راهیسې په سعودي عربستان کې دی، اټکل کېږي چې نن به د عربستان د پاچا سره یو ځای د مونیخ نړیوالې غونډې ته ولاړ شي چې د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانې قومندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستاني د پاکستان د پخوانیو شو اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولای سي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت ته پخلاینې په خبرو کې رغند رول ولوبوي. امریکایي جنرال ډیوید پیټریوس دا څرګندونې پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې کړې. هغه وویل پاکستاني ادارې له طالبانو سره د تماس له لارې رغند رول لوبولای سي ځکه چې دوی له طالبانو سره پیژني او په ځینو مواردو کې له یو شمېر طالب مشرانو سره په خوا مستقیم سروکار درلود. پاکستان هم په ورستوي کې ویلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت پخلاینې د پروګرام ملاتړ کوي. جنرال پیتروس هم درز ویلي لا ډیر وخت دی چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر څخه د پخلاینې هیله وسی، خو د نورو مشرانو او تنظیمونو په تیره بیا هغوی چې د افغانستان په ختیځ کې فعال دي ډیر د پخلاینې امکان نسره دیدلی. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیه په استنبول ښار کې جرګه کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبري وکړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف افغانستان ته تازه 3000 نور سرتیر را لیږلي، خو په داسې حال کې چې غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغو ځواکونو د روزنې لپاره ډیر روزونکي نه لري. د ناتو عمومي منشي اندراس پوګ راسموس نور په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا نه لري، خو د تړون لغړو هیوادونو غواړي چې روزونکي ولیږي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواکونه وروزي. د ناتو عمومي منشي وویل چې د ده په نظر په افغانستان کې د پولیسو شمیر کم دی او لا هم د روزونکو سلګونو ټیمونو ته اړتیا ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په پام کې د امریکایي ځواکونه له خپل ملګرو د ناتو افغان ځواکونو سره په ګډه د افغانستان په جنوبي نارامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. چارواکي چې د دغو عملیاتو د پیلېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو دومره ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر د هلمند ولایت په مارجا ولسوالۍ کې پیل شي. د دغو عملیاتو هدف سیمه کې د طالبانو ځپل او د تاریاکو د مرکزونو له منځه وړل په ګوته سوي دي. امریکایي قومندانانو ویلي چې په پام کې لري دغه ولسوالۍ د ژمي تر پایه د طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. دا د افغانستان خبرونه میز او نړیوال خبرونه له نوریاس نورس خبردلای سي.
د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغه حکم ناراحته شوی چې یوه پاکستانی میرمنې په افغانستان کې د امریکایانو د وژنې پر هڅو مجرمه پیژندلې ده. د پاکستان حکومت میرمن عافیه صدیقی د نیویارک په یوه محکمې کې په دې مجرم وګڼل شوه چې په افغانستان کې پر امریکایانو ډزې کړې دي. په امریکا کې د پاکستان سفارت وویل په دغه حکم چې انتظار یې نه کاوه خفه شوی او زیاتوي چې د پاکستان حکومت په دغه دوسیه کې د صدیقي لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو او حقوقي هلو ځلو کار واخیست. د صدیقي یو مدافع وکیل د استناف غوښتنه کړې چې او ویلي دي چې دغه حکم بې اساسه دی او له وخته مخکې د قضاوت په اساس شوی دی. و د شکلنا عافیه صدیقی د 2008 میلادي کال په جولای میاشت کې د افغانستان د غزنی په ولایت کې د تحقیق په محل هله د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پر مامورینو او پوځي کارکونکو ډزې کړې وې چې له یو امریکایي سرتیري ټوپک اخیستی و. په پیښه کې امریکایانو ته هیڅ زیان نه و رسېدلی خو عافیه په ډزو کې ټپي شوې وه. د امریکا حکومت هغه له القاعده سره په تړاو تورنه کړې. پر هغې د قتل تورونه هم لګول شوي. میرمن عافیه په خپلو جرمونو اعتراف نه ده کړی خو که چیرې مجرم وپېژندل شي ممکن د عمري بند سزا ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و هغه درې امریکایان چې ایران کې په تعقیف کې دي او په جاسوسۍ تورن دي کېدی شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. کلینتن وویل دغه امریکایان او نور هغه چې د ایران په زندانونو کې ساتل کېږي د بشري اساساتو په بنا باید سمدستي آزاد کړی شي. هغې وویل د ایران په زندانونو کې د دوی ساتل کېدل کوم اساس نه لري. کلینتن دغه راز د احمدی نژاد دا خبره هم رد کړه چې ویلي و د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبري روانې دي. ایراني چارواکو دغه درې تنه امریکایان د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال ونیول چې ظاهرا د عراق د کردستان له سرحد څخه د ایران خاورې ته ننوتي وو. سپینې ماڼۍ وویل د ایران لخوا د یو راکټ توغول لمسوونکی اقدام دی. د سپینې ماڼۍ یو ویان بیل بورټن وویل د اوباما اداره د دغه راکټ د توغولو راپورونه څېړي خو زیاته کړه چې دا یو لمسوونکی اقدام دی. د کاوشګر درې تحقیقاتي راکټ پرون فضا ته وتوغول شو. د ایران دولتي تلویزیون په یوې پاڼه کې ویلي چې په دغه راکټ کې ژوندي ژوي ولېږدول شول. دا لومړی ځل دی چې ایران له دغسې فضایي ټکنالوژۍ څخه کار اخلي. د ایران پر فضایي پروګرام نړیوالې ټولنې هم اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې که ایران دغه ټکنالوژۍ ته پراختیا ورکړي ممکن ورڅخه په پوځي اهدافو کې کار واخلي. فرانسه وایي دا هیواد په پام کې لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نویو قوي بندیزونو هڅې پر مخ یوسي ځکه د هیواد خپل اټومي پروګرام په اړه د یو سم دریز په غوره کولو کې ځکه دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د یو سم دریز په غوره کولو کې پاتې راغلی څو وکولی شي د لویدیځ اندېښنې په دې اړه لرې کړي. د فرانسې صدراعظم فرانکسوس فیلون پرون وویل د ایران حکومت د نړیوالو قدرتونو سره د خبرو وړاندیز رد کړی او د خپلو اټومي فعالیتونو پر دوام ټینګار کړی دی. فالون وویل ډېر ناوخته نه دی که چیرته د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د بندولو لپاره له سیاسي پروسو کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران پرون وویل د لویدیز له هغه وړاندیز سره چې ایران د خپل د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي ستونزه نه لري. د هایتی صدر اعظم وایي چې چارواکي اوس ګمان کوي چې د تېرې میاشتې زورول زلزلې له امله به څه باندې 200,000 کسان وژل شوي وي. د هایتي د صدر اعظم جین ماکس بیلرای له قول خبري رسنیو خبر ورکړی چې وایي د جنوري د 12 منټې په زلزله کې 300,000 کسان زخمیان شوي چې 4,000 یې معیوبه شوي دي. هغه وویل شاوخوا 25,000 کورونه وران شوي. په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینتن د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د رسولو د چارو تنظیموونکی ټاکلی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لس بجی او اته دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د سعودي عربستان د منځګړي توپ د هڅولو په خاطر د سعودي له بادشاه ملک عبدالله سره وکتل. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو بحث هم له طالبانو سره د سولې پر اوستو کې د سعودي پر رول باندې خبرې اوري. د متحده ایالاتو د هوایي چلند ادارې له افغانستان سره د رادار د یوې پرمختللې دستګاه مرسته وکړه او وروسته له هغې چې تېره شپه د امریکا یوې محکمې یوه پاکستانۍ میرمن په افغانستان کې پر امریکایانو پر ډزو مجرمه وبلله، په پاکستان کې ځینو خلکو سخت اعتراضونه وکړل. د د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاست کې د سعودي عربستان له بادشاه ملک عبدالله سره وکتل. د دغې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عربستان یو چارواکي وویل چې افغان ولسمشر په دې کتنې کې ملک عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل چې دغه هیواد به تر هغو د افغان دولت او طالبانو د پخلاینې او خبرو لپاره د منځګړي رول ونه لوبوي څو وسله والو طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې شلولې نه وي او بن لادن یې شړلې نه وي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاست کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر دا کتنه په دې مقصد ترسره کړه چې له طالبانو سره د پخلاینې د طرحې لپاره د سعودي عربستان ملاتړ راجلب کړي او دغه هیواد په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. د سعودي عربستان د اس پی ای خبري اجانس د خبر له مخې کرزی په ریاست کې له ملک عبدالله او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د نړیوالو هلو ځلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراخوالي خبرې وکړې. له دغې کتنې د مخه د ولسمشر ویاند وحید عمر خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر به له ملک عبدالله څخه هیله وکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. له دغې کتنې وروسته د سعودي عربستان یو چارواکي چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبري رسنیو ته خبرې کولې وویل چې کرزی دغه وړاندیز ملک عبدالله ته وړاندې کړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. تیره اونۍ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د لندن په کنفرانس کې ویلي وو چې سعودي عربستان به تر هغو پورې له طالبانو سره په خبرو کې ځان ښکیل نه کړي چې دوی له اسامه بن لادن او د هغه له القاعده تر روسي شبکې سره ټولې اړیکې شلولې نه وي. سعودي عربستان له طالبانو سره خاصې اړیکې لري او یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو واکمني یې په رسمیت پیژندلې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نه یوازې د بیا رغونې په مسله کې د سعودي عربستان کلیدي رول ته سترګې په لاره دی، بلکې غواړي چې دا هیواد په افغانستان کې د ادارې جوړونې او له طالبانو سره د پخلاینې په پروسه کې هم خپل فعال رول ولوبوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د امن د راوستو د هلو ځلو په اړه د سعودي عربستان له اوکاز ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې چې پرون چهارشنبې خپره شو وویل موږ په دې پوه یو چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه زموږ په باور له امنیت او ثبات پرته د پرمختګ کارونه نشي ترسره کېدی. د لندن په کنفرانس کې سعودي عربستان موافقه وکړه چې د فبروري د میاشتې په پای کې به له افغانستان سره د خلیج او نورو مرستندویو هیوادونو د غونډې کوربه وي. په پام کې وه چې افغان ولسمشر پرون د اسلامي کنفرانس د سازمان له عمومي منشي سره وګوري او د دې سازمان لخوا د افغانستان د دیني عالمانو او د طالبانو د استازو په ګډون د یوه کنفرانس د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وکړي، خو دا کتنه کرزی لغوه کړه. د اسلامي کنفرانس د سازمان یو ویاند وویل چې کرزی دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې له پروګرام سره یې سر نه خوړ، خو د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د اسلامي کنفرانس د سازمان یو بل مقام پرون وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې د دې لپاره فسخه شوې چې ولسمشر کرزی د خبرو په اجنډا کې یو لړ ملاحظې لرلې.
بلخوا د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان پخوانیو خو اړیکو ته په پام سره د هیواد کول شي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې په پروسی کې رغندرول ولوبوي. امریکایي جنرال ډیوډ پیچوس د څرګندونې پرون له رویټرز اژانس سره په مرکې کې کړي. هغه وویل پاکستانی ادارې له طالبانو سره د تماس لارې مهم رول لوبولی شي، ځکه دوی له طالبانو سره پیژني او په ځینو مواردو کې له یو شمیر طالبانو سره په خوا مستقیم سروکار درلود. پاکستان هم په وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ کوي. د امریکایي ځواکونو قومندان ویلي دي چې د پاکستان رول ډیر مهم دی. د نن په افغانستان کې هم د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. په ننګرهار کې شاوخوا د شلو مدني مؤسسو او وسلوالو مخالفینو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او له جګړو لاس واخلي. دوی پرون په همدې ارتباط په جلال آباد ښار کې غونډه جوړه کړې وه.
په ختیځو سیمو کې د مدني ټولنو د یووالي شورا مشر شیر افضل مصلح وویل د مدني بنسټونو یووالی او د سولې او ملي پخلاینې په کار کې د دوی ګډې هڅې د اوسني وخت تر ټولو مهم ضرورت دی. دوی وویل
تاسو په خپل واورې چې مدني ټولنه د جهالت په مقابل کې مدنیت ته په خپل یو بدیل دی او هر هغه مشکلات او ستونزې چې موږ وویل او یې دنیاوال وایي هغه د مدني ټولنو دا حق دی، د وظیفه ده، د مکلفیت دی چې د ولسونو آواز، د غریبو آواز، د مظلوم آواز چارواکو ته دولت ته ورسوي. دولت باید هغه څوک چې مروري، هغه څوک چې غوښتنې لري، هغه څوک چې حقوق غواړي د جوړي دروغ جوړي د جرګې په ټغر سره کینی او هغه غوښتنې باید عملی کی او د طالبانو نه او یا د مخالفینو نه دا زموږ هیله لروره چې هیڅ مسایل په جنگ سره نه حل کیږي. هغه څه چې دوی غوښتنې لري موږ ملت ته دی واوري چې دوی د دې دولت نه څه غواړي. هغه څه چې دوی دولت نه غواړي او دولت یې نه مني او هغه مشروع غوښتنې وي چې په هغې باندې دا ولس او دا ملت باید پوه شي.
د مدني بنسټونو د مسؤلینو په ډله کې د عبدالغني هاشمي په نامه وطن وویل د مدني بنسټونو د یووالي د شورا هدف د سولې لپاره د خلکو د عمومي ستونزو مطرح کول او د هغو حلول هم دي. ده وویل
دغه ټولنې په سیمه کې د ولسونو نمایندګي کوي او دوی مثلا په راتلونکي کې د ولسونو د ستونزو برابر سرول کولو کې او دغه ستونزو د حل په لاره کې د دولت سره او د ځینو نورو مراجعو او مسؤولو مقامونو سره د تماس په نیولو سره د ولسونو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي.
د مدني بنسټونو د یووالي شورا ویان ډاکټر خوشحال تسل وویل وسلوال مخالفین باید د جنگ پر ځای د مذاکراتو لاره خپله کړي. ده وویل
زه د مدني ټولنو د یووالي شورا د ویان په توګه د جګړې د خواو څخه د جګړه مارو ډلو څخه د دې غوښتنه کوم چې جګړه د حل لاره نه ده. افغانستان کلونه کلونه د جګړې له امله ډېر زیات زیانمن شوی دی. زموږ هیله دا ده چې دوی دې د سولې او د مذاکراتو میز ته کښېني او لومړی دې دلته د اعتماد او اعتبار فضا رامنځته شي او د دولت د مخالفینو نومونه د تور لست څخه لرې شي. یو بین الافغاني ډیالوګ دی د دوی ترمنځ ایجاد شي. نو موږ هیله لرو موږ دغه کانفرنس نتایجو ته انشاءالله موږ خوشبینه یو انشاءالله افغانستان ته به سوله راشي.
د سولې او ملي پخلاینې لپاره د لندن د کانفرنس تر طرحو وروسته مدني ټولنې قومي او دینی مشران هم هڅېدلي چې د سولې لپاره هلې ځلې پراخه کړي چې په ختیځو سیمو کې د سلو مدني بنسټونو د یووالي دا بهیر د سولې د وروستیو هڅو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د پاکستانی میرمنې ډاکټرې عفیه صدیقی مور او خور بیګاش په ورسته له هغه چې عفیه په نیویارک کې د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې پر څو امریکایي پوځیانو باندې د ډزو په تور په جرم محکومه شوه ویلي چې لورې بیګناوه او په حق کې یو اړخیز قضاوت شوی دی. په اړه یې له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل ریپورټ راکوي.
تیره شپه چې د امریکا په نیویارک کې د یوې محکمې لخوا عفیه صدیقی په جرم محکومه سوه په پاکستان کې د امریکا په خلاف سخت عکس العمل راوپاروه او په کراچۍ کې ملکي خلکو د عفیه صدیقی له کورنۍ سره د خواخوږۍ او ملاتړ په توګه داسې شعارونه ورکړل. پاکستانی ساینسپوه ډاکټر عفیه صدیقی د 2008 میلادي کال په جولای کې افغان پولیسو د افغانستان په غزنی ولایت کې له خپل زوی احمد سره ولیو او د امریکا د حکومت په وینا له دې څخه پر امریکا باندې د پلان سوی حمله ځینې شواهد هم ترلاسه شوی وو. پر ډاکټر عفیه تور لګیدلی وو چې په افغانستان کې د بند پر مهال پر ځینو امریکایي پوځیانو باندې ډزې کړې وې او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې وه، خو خپل عفیه صدیقی دا تورونه رد کړي دي. ډاکټر فوزیه صدیقی چې د عفیه صدیقی خور ده وایي خور یې د بې ځایه تورونو له امله په جرم محکومه سوه. هر څه چې دی یوه پاڼه هم د خدای له رضا پرته نشي شورېدلی، نو موږ خوشحاله یو. دا زموږ لپاره یو زیری دی او هیڅ د اندېښنې خبره نشته. مخکې به نو کله کله عفیه ته غوسه راتله، خو نن هغه غوسه ختمه سوه او زه په رښتینې توګه پر خپلې خور ویاړ او افتخار کوم. ځینې مدافع وکیلان وایي کېدای سي عفیه صدیقی لږ تر لږه پر لس کاله بند او ډېر له ډېرو پر ټول عمرې بند محکومه سي. د عفیه صدیقی مور چې په کراچۍ کې اوسېږي وایي د امریکا له محکمې څخه یې همدا هیله درلوده چې د دې بېګناه لور به په جرم محکومه وي. نوموړی په ډېر جرأت سره د خپلې لور د محکومېدلو په اړه وایي کېدای سي هغه قاضي به داسې فکر کوي چې نن به زموږ په کور کې ماتم وي او د عفیه مور به ژاړي بې هوشه به سي. خو زه هغوی ته وایم چې نن د عفیه مور ژوندۍ سوه. که زه دومره خبره وای چې عفیه پر حق نه ده، نو تر ټولو لومړی به ما هغې ته سزا ورکړې وای. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې زما لور بې ګناه او پر حق ده. پر و دېرش کلنه ډاکټر عفیه صدیقی باندې د القاعده شبکې له مشرانو سره د اړیکو تور هم و. د ډاکټر عفیه صدیقی کورنۍ وایي نوموړی په 2003 میلادي کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له خپلو دوو اولادونو سره له کراچۍ ښاره تښتولې او امریکایي چارواکو ته یې سپارلې وه چې بیا تر 50 کلونو پورې د افغانستان د بګرام په زندان کې بندۍ وساتل سوه. د ډاکټر عفیه صدیقی مشر زوی احمد اوس مهال په کراچۍ کې له خپلې انا او ترور سره ژوند کوي، خو د هغې دوه اولادونه لا هم ترایتم دی. بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه.
و موریدل چې په نیویارک کې د یوې امریکایي میرمنې پر مجرم بلل کېدو د هغې کورنۍ او ځینې پاکستانیان ډېر خپه دي. 30 کلنه عافیه صدیقي د 2008 میلادي کال په جولای کې د افغانستان د غزنی په ولایت کې د تحقیق په مهال هله د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پر مامورینو هغه مهال ونیول شوه چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پر مامورینو او پوځي کارکوونکو یې ډزې کړې وې چې له یوه امریکایي سرتیري یې ټوپک اخیستی و. په پیښې کې امریکایانو ته هیڅ زیان نه و رسېدلې، خو افیه په ډزو کې ټپي شوې وه. د امریکا حکومت هغه له القاعده سره په تړاو تورونه کړي او په هغې د قتل تورونه هم لګول شوي دي. میرمن افیه په خپلو جرمونو اعتراف نه دی کړی، خو که دا جرمونه ورباندې ثابت شي نو ممکنه ده چې هغې ته د عمري بند سزا ورکړی شي. بلخوا د بشري حقونو د څارنې ډلې پرون وویل چې د سویس هغه اقدام چې غواړي د ګوانتنامو د زندان دوه ایغوري بندیان چې له 8 کالو راهیسې په ناحقه په دې زندان کې ساتل شوي ومني، د دغه زندان د تړلو لپاره یو مهم ګام دی. د سویس چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دې زندان کې د 2 ایغوري بندیانو له ډلې څخه 2 تنه یې د خیرخېګڼې له مخې په خپل هیواد کې مني. سویس تر دې وړاندې 13 اونۍ له دې زندان څخه د یوه ازبک بندي د اخیستو موافقه هم کړې وه. د بشري حقونو د څارنې ډلې د تروریزم ضد د چارو مسؤلې اندریا پراسوف وویل د سویس دغه انساني عمل د ستاینې وړ دی. سویس په دې کار سره چې د ګوانتنامو 3 بندیانو ته یې په خپل هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي، د دغه زندان له تړلو سره زخت زیاته مرسته کوي. د البانیا، بلغاریا، فرانسې، هنګري، آیرلند، ایټالیا، پرتګال او سلواکیا په ګډون یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د ګوانتنامو بندیان منلي دي. د دغه هیواد 2 تنه ایغوران وبخې دغه 2 تنه ایغوران چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، د چین په لویدیځ کې د ترکوچت تر فشار لاندې اقلیت ډلې غړي دي چې له لیکدیدو سره یې 2 کاله مخکې موافقه شوې وه، خو وطن ته بیرته په دې خاطر نه شو ستنېدی چې د ناوړه چلند ګواښ ورته متوجه و. په دغه زندان کې ټول 22 ایغوران ساتل کېدل. د راپورونو له مخې دوی ټول په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې د پیلېدو په مهال په دې هیواد کې د ایغورانو په یوه کمپ کې اوسېدل چې وروسته د عربانو په مرسته پاکستان ته ولېږدول شول. په پاکستان کې دغه ایغوریان پاکستاني چارواکو ته تسلیم کړی شول چې هغوی هم په خپلوار امریکا ته په لاس ورکړل. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو د دغو ایغورانو د تسلیمېدو په بدل کې له امریکا ډېرې پیسې د انعام په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو سره د ګوانتنامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتو د هوایی چلند ادارې د افغانستان د ترانسپورت له وزارت سره د رادار د یوې پرمختللې دستګاه مرسته وکړه. دا دستګاه د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر لخوا د ترانسپورت سرپرست وزیر ته وسپارل شوه. مسؤلینو وویل دغه دستګاه په نړیوالو معیارونو برابره او ارزښت یې شاوخوا 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د افغانستان د ترانسپورت د وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د دې رادار نصبول د افغانستان د هوایی چلند کارکونکو ته دا زمینه برابروي چې د ډاډبنو پروازونو لپاره ډیره فضا کنټرول کړي. د رادار نوې دستګاه د چهارشنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د امریکا د هوایی چلند د ادارې استازي او په کابل کې د امریکا سفیر جنرال ایکن بیری د ترانسپورت سرپرست وزیر ته وسپارله. جنرال ایکن بیری وویل دا دستګاه د دې توان لري چې د افغانستان د تیارو ملي او نړیوال پروازونه په اسانۍ سره کنټرول کړي. د وویل
With this new radar system here at the Kabul airport, you're going to be able to see
دا رادار چې د کابل په هوایی ډګر کې ناست شو کولای شي چې تر 130 کیلومتر فضا کنټرول او لالوتکو سره اړیکی وساتي. دا دستګاه د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې هم مهم رول لوبوي.
مسؤلینو وویل د دې رادار ارزښت 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته رسیږي او د ترانسپورت له وزارت سره د امریکا د متحده ایالاتو د 26 میلیونو ډالرو د ژمنې شوې مرستې یوه برخه ده. د افغانستان د ترانسپورت د وزارت سرپرست محمد الله بتاش وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو په نورو مرستو به د هیواد یو شمیر نور هوایی ډګرونه ورغوي او په پرمختللو تخنیکی وسایلو به مجهز کړي. د وویل
میدان های هوایی میمنه، فیض آباد و چغچران به ارزش 6 میلیون دلار با اسفالت و کانکریت
غواړو چې په راتلونکي کې د میمنه، فیض آباد او چغچران هوایی ډګرونه د 6 میلیون ډالرو په لګښت پاخه او کانکریټ کړو. همدارنګه پام کړئ چې د کابل، لشکرګاه، کندهار او ترینکوټ د هوایی ډګرونو روزنیز مرکزونه هم پراخ کړو.
ویل کیږي چې د افغانستان د ولایتونو هوایی ډګرونه مناسب رنوی، مسلکي پرسونل او لازم تخنیکی وسایل نه لري. د ترانسپورت وزارت له 100 کالو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د کابل او ولایتونو هوایی ډګرونه د مرستندویو هیوادونو په مالي او تخنیکي مرستو د دې وړ کړي چې کورني او بهرني پروازونه ډاډمن شي.
د لشکرګاه اوسیدونکي د افغان پوځ د بې احتیاطه موټروانۍ له امله سخت په اندېښنه کې دي. د همدې بې احتیاطیو له امله ماشومانو او د پاخه عمر خلکو ته ډېر زیات زیانونه رسېدلي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د افغان وسلوال پوځ د بې احتیاطه موټروانۍ له امله سخت په اندېښنه کې دي. د لشکرګاه د وړوکي ښار ډېری اوسیدونکي وروسته تر هغه د پولیسو له لورې د موټرونو د ناسم چلاو په خاطر پوځ ته راغلل چې په تیرو 3 ورځو کې یو زده کوونکی سخته ټپي سو او یو بل د پاخه عمر سپینږیری هم د ملي اردو له لورې په موټر ووهل سو او سا یې ورکړه. د لشکرګاه ښار د نجونو د لیسې مدیره اغلې جمیله نیازی د خپل زده کوونکي په ټپي کېدو سخته خواشینه ده. وایي په ښار کې د پولیسو د موټرونو زیاتوالی د دوی زده کوونکو ته ستونزې راپیدا کړي دي.
ډېره ټینګه خوش سوې ده چې د دې د یو بغل سر خوش دی اوس هم د دې د پزو د خولې څخه وینې جریان لري. په ایمرجنسی شفاخانه ته 2 وارې بیولې ده. پرون بستر و تر 4 بجو پورې بیا خارج کړې ده. بیا د شپې په کور کې ډېر سخته په تکلیف سوې ده. تقریبا نظر نفر شاګردان لرو چې په دې کې ماشومان هم ډېر دي. دوی د ډېرو لیرو ځایو څخه هم دوی راځي. بیا پر دې سړکانو باندې د موټرانو ډېر بیروباري، خصوصا د پولیسي موټرانو بیروبار بیخي ډېرې. د دوی څخه موږ یوازنۍ خواهش دا دی چې دوی داسې کم وظیفه پر دې سړکانو نه لري. دوی د خپل موټران په یو داسې خالي سړک باندې دوی تګ و راتګ کوي چې دوی خپل وظیفې ته دوی هم په اسانه ولاړ سي او څوک هم خوږ نه کړي.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د نامنیو په خاطر د ملکي کسانو د موټرونو د بیروبار تر څنګ امنیتي کسان هم ډلې ډلې موټرونه ګرځوي او کله ناکله د غفلت له امله د ملکي کسانو سره ټکر کوي او مرګ ژوبله ورته اړوي. د هلمند د ترافیک مدیر سمنوال عبدالرحمن هم دا ومنله چې په ښار کې د اکثریت ترافیکي پیښو مسؤلین امنیتي کسان دي. د ول پروان کال کې شپږ سلويش ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې 15 د امنیتي کسانو د ناسمې موټروانۍ له امله رامنځته شوې دي او نږدې 15 ولسي وګړي وژلې دي.
موږ تقریبا د هلمند په ولایت په یعنې د لشکرګاه په ښار کې شپږ سلويش درنې ترافیکي حادثې لرو چې دا هغه جملې څخه نه حادثې زموږ د ملي پولیسو او ملي اردو د وسایطو د خوا څخه چې هغه موټروانان یې د موټروانانو د بې احتیاطۍ له کبله منځته راغلي دي. بلې و د ملي اردو او ملي پولیسو ډرایوران تقریبا اکثره یې لیسنسونه نه لري نه پیښي. موږ د دغه څخه لرو، د رینجر موټرانو لرو. خلک ډېر د ملي پولیسو او د ملي اردو د وسایطو څخه ډېر خپه دي.
د ترافیکو مدیر وویل کچېری پولیس، اردو او بهرني سرتیر د ښار په داسې سیمو کې تاګ او راتګ وکړي چې ملکي کسان ورسره په تکلیف نسی، نه یوازې به د یو شمېر امنیتي ستونزو مخه ونیول سي بلکې د خلکو د هر راز شکایت نه به یې ځان ژغورلی وي. پته نیسي چې دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې ځایي اوسیدونکي د پولیسو او اردو د ناسم چلند سره ټکوي، بلکې څو ځله وړاندې هم ملکي کسان د پولیسو او اردو د موټرونو د ټکر سره د مرګ تر پولې رسیدلي دي.
الیاس دایو او اوس په هم حمید مومند د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې د خبرو شوو مطالبو په اړه معلومات راکړي.
وی صاحب هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره پروانو هڅو بحث کړی او په دې ترڅ کې په هیواد کې فعال ټولې سیاسي ډلې ټپلې هڅولې چې د دې بهیر د بریالي کولو لپاره خپل وړاندیزونه له دولت سره شریک کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په کابل کې د برتانیې د سفارت د مرستیال په حواله لیکلی چې له طالبانو سره خبرې کول د افغان دولت کار دی او دوی په دې برخه کې د هر ډول پریکړې ملاتړ کوي. په ورځپاڼه کې طالبانو ته د مالي امتیازاتو د ورکولو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر نظر هم راخیستل شوی او لیکل شوی دی چې له پخلاینې نه مخکې به دا کار ګټور نه وي. روسپانه د خپل لومړي مغټ څلیک په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو وروستۍ حملې ته ځانګړی کړی او پکې د سراج الدین حقانی د وژل کېدو احتمال هم ښودل شوی دی. افغان جرګې هم په خپل سر مقاله کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره روانو هلو ځلو ته کتنه کړې، خو د دې خبرو لپاره د ښکېلو اړخونو لخوا د شرطونو وړاندې کول په دې برخه کې د پرمختګ په وړاندې یو اساسي خنډ بلله ده. روسپانه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره کېدونکو مخالفتونه هم څېړلې او پوښتلی دی چې دا مخالفت څوک او د څه لپاره کوي. په روسپانه کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د امریکا د یو جګ پوړي قومندان دا خبرداری راخیستل شوی چې د دوی نفوس مخ په زیاتېدو دی. روسپانه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په پرونیو څرګندونو هم تبصره کړې چې ویل په جنوبي ولایتونو کې به امنیت ټینګ او د بیا رغونې بهیر ګړندی شي. اراده بیا په خپل سر مقاله کې دا پوښتنه کړې چې آیا له وسله والو مخالفینو سره د خبرو هڅې یو جدي بهیر ده. روسپانه لیکلې چې د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره تر هر څه لومړی ضروري ده چې د ښکېلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بیا د جرګې د جوړولو لپاره اقدام وشي. روسپانه په جلا مطلب کې دا هم لیکلې چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستانه او شفافو اړیکو ته اړتیا ده. په روسپانه کې په استانبول کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډې ته هم کتنه شوې او په افغانستان کې شتو امنیتي ستونزو ته په پام سره لیکل شوې چې دا غونډه باید په دې برخه کې مهمې او جدي پریکړې وکړي. راهي نجات به طالبان د یوې سیمه ییزې لوبې یوه برخه بلل او لیکلې تر هغو چې د هغې پیچلتیاوې له منځه ولاړې نه شي، له تور لست څخه د یو څو طالب مشرانو د نومونو په ویستلو سره طالبان پخلاینې ته راضي کول ممکن نه بریښي. روسپانه په دوام کې د ډاکټر سپنتا څرګندونه هم راغستې او لیکلې چې افغانان له جنګ نه ستړي دي او دولت باید په هیواد کې د سولې اړتیا ته په پام سره یو ملي وفاق رامنځته کړي. روسپانه بیا هم په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د سعودي عربستان رول څېړل ده. او ملي ارمان بیا په خپله سر مقاله کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د دغه هیواد د پولیسو چلند څېړلی او د دوی په لاس د افغانانو وروستۍ وژنې ته په اشاره لیکلی چې ایران د افغان کډوالو په وژلو سره څه غواړي. په روسپانه کې د لندن د غونډې په اړه د یو افغان ګډون کوونکي نظر هم راغستل شوی او لیکل شوی چې د دې غونډې پایلې د افغانانو لپاره چندانې هیله بښونکې نه دي. او روسپانه په یو بل ځای کې بیا د همدې غونډې د پریکړو په رڼا کې د افغانستان په راتلونکي سیاسي جوړښت کې د طالبانو ځای څېړلی دی.
حمید مومند وو. اوس هم نوریاس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوې، خو د سعودي عربستان یو چارواکی وویل چې افغان ولسمشر په دې کتنې کې پاچا عبدالله ته له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز وړاندې کړ. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان وایي له افغان طالبانو سره د پاکستان پخوانیو ښو اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولی شي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پخلاینې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د ترکیې په استانبول ښار کې جرګه کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په پام کې ده چې امریکایي ځواکونه له خپل متحدینو د ناتو او افغان ځواکونو سره په ګډه د افغانستان په جنوبي نارامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغه حکم ناراحته شوی چې یو پاکستانی میرمنې په افغانستان کې د امریکایانو د وژنې پر هڅو مجرمه پیژندلې ده. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو له ایران څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز ته د رسمي ځواب ووایي چې له مخې د دې هیواد د ټیټې کچې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استول کیږي. فرانسه وایي دا هیواد په پام کې لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي قوي بندیزونو هڅې پر مخ یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسۍ تورن دي کېدی شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. سپینې ماڼۍ وویل د ایران لخوا د یو راکټ توغول لمسوونکی اقدام دی.
او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونه باسته چې له طالبانو سره د سولې پر اوستو کې د سعودي عربستان پر رول وربندې خبرې کیږي. د بحث کوربه دی سالم محمد صالح.
ګران اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو د دیونه په بحث کې د سولې پر اوستو کې د سعودي عربستان پر رول او د دولت له مخالفه وسلوالو سره د روغې جوړې او د سولې د خبرو اترو پر موضوع بحث کیږي. د رپورټونو لمخې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سولې پر اوستلو او له وسلوالو کسانو سره د سولې د خبرو اترو په مسله کې زیاته همکاري وکړي. ویل کیږي چې ولسمشر کرزی په همدې هدف سعودي عربستان ته تللی او د عربستان له پاچا سره به د دې هڅو پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوي. که څه هم طالبانو په ښکاره د سولې د خبرو اترو په اړه خپل قاطع دریز نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو د 15 غړو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه په دې وروستیو کې وایستل شول. او افغان حکومت وایي شاید نور کسانو نمونه هم له دغه فهرست څخه وایستل سي. سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر د اهمیت او د دولت له مخالفو وسلوالو سره د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه په دې بحث کې خبرې کیږي او دا هم څیړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سولې پر وستو کې څه مرسته کولای سي. زه سلیم احمد سالم او په اوسني بحث کې مو دغه کسان میلمانه دي. د سیمې د مسایلو کارپوه احمد سعیدي، د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک او د سیاسي چارو کارپوه محمد اساق اتمر. ملمنو ته شرغلاست وایم او لمړی پښتنه له شغلی سیدی څخه کوم. سیدی سه په اوسنی شرایطو کې عربستان افغانستان ته د سولې پر وستلو کې ساس په نظر سرول درلودلی سي؟
مننه. باید پرموش ونه کو چې عربستان سعودي د طالبانو پر ایجادولو کې عمده رول درلود. تاسو معلوم ده چې تا وخت چې طالبان ایجاد سو دا طرح امریکایي و مالی امکانات عربستان سعودي آمده کول او پاکستان اجرایی قوت په دې منطقه کې مطرح و چې اجراءات کول. وروسته د سامه په سر دغه مناسبات د طالبانو سره یو نو کې کړکیچن سو خراب سو. عربستان سعودي تر اوسه هم پوری طالبانو سره د نفوذ نه برخوردار دي، اما داسې نفوذ چې په خا در لودل د طالبانو پیجات کې داسې نفوذ به نه لري. هدف دا ده چې په دې وختو چې سعودي د یمن سره په جنگ اخیل دي، خامخا تاثیرات کم تر ده. بل د شاهي خاندان یو مستبد حکومت دي، تاثیرات خامخا به کم بي، اما داسې نه وایم چې اثر نه لري. بل خبر دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې سعودي د افغانستان معزله منطقوي معزله ده، اما سعودي د منطقه په مسایلو کې شامل نه دي. حوزه مشترک جغرافیایی منطقوی سعودی نلری، منافع مشترک پدی منطقه کې نلری، تهدیدات مشترک پدی منطقه کې نلری، سرحدات آسیب پذیر پدی منطقه کې نلری. اما هغه باور چې لرم تر هغه وخت چې پوری چې زمامداران د سعودی، یعنی با وجودی که اولین حکومت به چه طالبان پر اسمیت و پجندل در پاکستان سره، تر هغه وقت پوری چې عربستان سعودی مطمئن نیست چه طالبان خپل روابط د القاعده سره مطلق قطع کړي، پری کړي په دې باره کې شکدلې روابط لري، القاعده نور دا توان نه لري چې په عربستان سعودي کې عملیات وکړي، سعودیانو ته مشکل به ایجاد کړي. تر هغه وخت پورې عربستان سعودي په دې مسایلو کې زیات محتاط ګامونه پورته کړي. هغه روابط چې د بعضی طالبانو سره د القاعده سره دی، زه کمتر باور لرم چې په دې نږدې وختو کې دا پیړۍ کې به وسی، یعنی چې روابط مطلق قطع سي. دا وخت غوړي، زمان غوړي. د طالبانو بعض خلک چې مشران چې وغوړي چې روابط د القاعده سره بيخي وش کی، جاني خطر، مالی خطر، هر څه پکې متصور ده. دا وخت غوړي، زمان غوړي، اما عربستان سعودي بیرول او بنقش نه دي.
اتمر صاحب، شغل سعودي خو ویل چې سعودي عربستان د افغانستان په مسایلو کې زیات تشکیل نه دی، ځکه چې نه افغانستان سره سرحد لري او نه ځینې مسایل سره ګډ دي. اساس په نظر په قریبی لحاظ طالبان به دې ته تیار نه چې د سعودي عربستان په منځګړی توب د سولې د خبره تورو میست کښینی.
طالبان یا د طالبان رهبری زه فکر کوم خپل عقیده ته ډیر ژمن دي نسبت د دې نه چې دوی د یو هیواد تر تاثیر لاندې راشي. د عربستان سعودي ارتباطات د طالبان سره د پخوانم ډیر نږدې وو، ولیکن د طالبانو نږدېوالی د القاعده د رهبری سره زه فکر کوم دغه ارتباطات د دوی کم کړی. د بل خوانه خپل عربستان سعودی زده فکر نکوم چې دوی دومره په سیمه کې حاکمیت لري یا نفوذ لري چې وشي کولای شي دغه یو جهانی معضل حل کړي. د دې پروسې د تعجیل سبب یو دا دی چې په خپله امریکا کې کله چې باراک اوباما دغه نوې ستراتیژي معرفي کاوه، دلته ویلې چې زه غواړم چې دغه وظیفه پای ته ورسوم. او تاسو پیږئ چې د باراک اوباما د ریاست جمهوری نه یو کلم تیر شو او دا تعهد یې ورکړی خلکو ته، د امریکا خلکو ته، چې زه به دغه وظیفه ختم کړم. نو دغه علاقمندي ډیر جدي او شدید یو عامل هم دا کېدای شي. د بل خوانه تاسو وګورئ په انګلستان کې راتلونکي حکومت لپاره انتخابات ډیر نږدې دي. انګلستان هم په دې باور دی چې دغه مسله باید حل شي، ځکه چې دوی افغانستان په قضیه کې ډیر له نږدې نه دخیل دي. حتی تاسو اوریدلی به وي چې په انګلستان کې په فامیلونو کې د افغانستان کلي او سیمې یادیږي او نوم یې ټول انګلستان سره آشنا دی. د افغانستان په قضیه کې تر اوسه پورې دومره هماهنګي چې د انګلیس او امریکا ترمنځ راغلی خو خاطر دی نو زنه پیغام د دې شی اهمیت دوی مفکوري سره رانځي کړی. ګرچې تاسو وګورئ د بدري کاله مخکې مايكل سمپل په هلمند کې دغه پروسه شروع کړی و او هغه وخت کې د افغانستان دولت هغه خارجي دوه کسان انګلیس د افغانستان نه وویستل. علت دا شوی چې دوی طالبانو سره ارتباطات نیولي و. یعنی د انګلستان د حکومت ارزو دا و چې دوی وشي کولی چې د طالبانو سره په نحو د انها یو نوع روابط پیدا کړي. اوس چې دغه موضوع ډیر جدي شوی او زما ویره دا دی چې داسې نشي چې مونږه دغه پروسه سپوتاشي او مونږ یو بل بحران ته لاړ.
بله ډیره مننه ځواک صاحب. د سعودي عربستان پر رول باندې خو مخکې خبرې وسوه چې ډیر اغیزناک نه دی خو وخت ضرورت لري. استاذ په نظر حکومت ولې سعودي عربستان د خبرو اترو په دغه جریان کې راګټ کړی دی؟ آیا کولی سي عربستان په دې برخه کې مهم رول ولري؟
بالکل. سعودي عربستان داسې یو هیواد په توګه چې حرمین شریفین هلته دي، د سعودي عربستان پاچا د حرمین شریفین د یو خادم په توګه په ټوله نړۍ کې په ټولو مسلمانانو کې د احترام او د اعتبار وړ یو مقام او مرجع ده. سعودي عربستان لومړنی هیواد و چې طالبان په رسمیت وپېژندل. په هغې وخت کې ډېرې ښې اړیکې درلودلې او د هغې اړیکو اغېزې به طبعا تر اوسه پاتې وي. که اوس اړیکې نه لري خو هغې اړیکو اغېزې به پاتې وي. سعودی عربستان داسې یو هیواد دی چې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اغېز لري. د خبرو اترو لپاره داسې یو مرجع ته ضرورت شته، دغسې یو مزګړي ته ضرورت شته چې ټول ورباندې تر یو حده باور ولري. سعودی عرب داسې یو هیواد دی چې کولی شي هم د افغانستان حکومت پرې باور ولري او هم مخالفین پرې باور ولري. د سعودی عرب نه بلخ منځګړی هیواد او یا طرف نشته دی چې په دې مذاکراتو کې دخیل شي. درسته ده کوم دوستانو چې د سعودي عرب په باره کې د ویل چې ډیر قاطع رول نشي درلودلی، بالکل دا رول نه لري چې سعودي عربستان قمانده وکړي طالبان دې وسله په ځمکه کې دي. دا خبره نه ده، نه ده توقع د سعودي نه کېږي او نه ده ممکن نه ده. لیکن د یو ښه او بااعتبار منځګړي په توګه مناسب ترین هیواد او مناسب ترین مقام چې دی هغه سعودي عرب هیواد دی.
بل ځواک صاحب، وسلوالو طالبانو د ځینې اعلامیو په خبرولو سره ویلي دي چې دوی به هیڅکله د خبرو اترو میز تر هغو پورې کښېنی نه چې تر هغو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي. د ولسمشر کرزي هیله منتیا یا هیله ولې دومره ډیره ده؟ هغه ولې فکر کوي چې ستونزه یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي؟
دا خبره نه ده چې یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي. ډېر نور ګامونه باید خستل شي چې هغه یوازې سعودي عرب او افغانستان پورې اړه نه لري. مثلا د تور لیست خبره مخکې وشلله، 15 کسان وستل شول، خو دا فقط یو ډیر وړوکی ابتدایي ګام دی. دې باره کې باید د اعتماد د فضا جوړولو لپاره باید ډیر نور ګامونه د افغانستان د حکومت دخوانه، د نړیوال دخوانه، د امریکا دخوانه، د هیوادونو دخوانه پورته شي تر څو چې زمینه مساعد شي. سعودي عربستان رول چې دی یو منځګړی رول دی. د طالبانو د مخالفینو دریز د وس او په خاطر مز یو سفر لري. تاسو دا توقع مکوي چې دفتن د رزونو دومره توپیر کې چې دواره طالبان دي ته چمتواله وخی چې سیده من خبرې کو هغه ته ډیره ګرانه ده. خو مخکې هم یو سلسله خبرې شوې دي، وس هم جریان لري. نو یو نرمخ لیدل کیږي کومه فاصله چې د افغانستان د حکومت د نړیوالو او طالبانو د رزونو ترمنځ کې وجود لري هغه دومره نه ده چې په دې ابتدایي ګامونو باندې او فوراً هغه فاصله د منځه لاړ شي او موږ ډیر زیات ملموس نتایج فوراً احساس کوو. دا یو ګام دی په دې پر مخزو.
سید صاحب، تاسو تر اوسه شاګلی ځواک هویل چې د وسلوالو کسانو په دریزونو کې نرموالی ته پخوا پرتلا ښکاری، تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دوی د پخوا په نسبت په خپل دریز کې نرم سوي دي او د سولې خبرو اترو ته به دوی حاضر وي؟
نرمش دومره چې ټول مشکلات په حل سي دومره نرمش نسته، اما بعضی خبرو اتری په منځ کې چې کیږي تفاوتونه شته، دیدګاه تفاوت کوي، یو نوک تفاوت کوي، اما هغه شرایط ته منتظر دي. اوس دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې کړی تر اوسه یو طرح ده. بیا نو دا طرح هغه وخت نتیجه ورکوي چې د افغاني سي د افغانانو سره مطرح سي. دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې مطرح کړی، زما نظر، زما شخصي نظر دا ده چې رئیس جمهور وغوښتل چې د خارجيانو نظر یا توافق به واخلي په مذاکره. په خارجيان په دې باره کې توافق نه درلود.
بله،
وروسته دا کار د افغانانو دي. اما عربستان سعودي چې مخکې زوږ څه وویل، عربستان سعودي داسې نه ده چې هیڅ رول به نشي لوبولی، اما یو نو کې نزاکتونه پګسته. مثلا هر څومره چې بدی منطقي کې عربستان سعودي فعال سي، په دې مساله کې ایران حقوم رحساس کیږي، یعنی حقوم رب مشکل آفرینی کوي. روابط د سعودي د پاکستان د انګلیسانو سره نږدې روابط ده، اما بل ربابت د امریکایانو سره سعودي نږدې لري. پدی کې هم طالبان یو دوی کې احساس کوي، مخصوصا القاعده نو کې احساس کوي چې واکمنان د سعودي د امریکا لاس پوسی دي. هغه جنگ چې په یمن کې دي اوس هم نو کې احساسیتونه لري، اما دی کار غواړي دغه نالګي اوس غواړي چې په دی وطن کې شخصي دا وخت غوري زمان غوري.
اتمر صاحب مخکې شغلی سیدی ویل چې ځینی نزاکتونه د ځینی هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان ترڅنګ د افغانستان نور گاونډي هیوادونو سره کولې سی په دې برخه کې په داسې حال کې چې د ځینی گاونډي هیوادونو ترمنځ ځینی نزاکتونه او سیاسي مخالفتونه سته.
تاسو وګورئ په سیمه کې یو نو مسابقه ده، کله چې د لندن کانفرنس دایر شو ایران هغه کې اشتراک وکړ، په دې معنا ایران د څه فکر کوي چې هغه دا کانفرنس د غربیانو د خونه ده او په دې کې به راتلونکي کې د سعودي عرب ستان نقش ډیر وی. زه دغه اساسیتونه بالکل ګورم. بل خبره دا ده چې کومګه غواړو چې په یو میکانیزم باندې فکر کو، د سولح په میکانیزم باندې، نو باید منګه د لارې نقشه دې ته جوړ کو یا روټ ماپ پر ته جوړ کو چې مرحله په مرحله د یو مدت لپاره، لکه چې سیدی سویل دا یو نیالګی دی، کله چې دا نیالګی ثمر ته رسیږي دا وخت وړي. د سولې پروسه همیشه د افغانانو لپاره ښه دی، ولیکن داسې نه شي چې دغه پروسه سپوتا شي او د هغه زیان دیر زمان کی وادواله تو رسیدگی تروس پوره زده غسه حرکت د طالبان د خوانه د طالبان د رهبری د خوانه زن نیوینم. تروس پوره طالبان په خپل شرایط باندې ټینګ ولاړ دی، اول دا چې بهرانی ځواکونه د افغانستان څخه ووزی، بلکې تور لسته زمان ده لاړ شي، بلکې زندانیان د خوشی سي. تروس پوره حتی دیتم دوی نه دی حاضر چې مونږه دغه کدغه ټول شرط پوره شي بیا هم دوی دی نظام سره په امیز باندې راټولېږي کنه. هغه په حقیقت کې دغه ټول نظام ته ټول سیستم را دی.
بله
مشکله خبر ده دی.
بله ځواک صاحب، لکه څنګه چې شغلې اتمر یادونه وکړه، د وسلول طالبانو د خوا هم کله کله ځینې شرطونه وړاندې کیږي، کله کله افغان حکومت هم ځینې شرطونه وړاندې کوي د طالبانو د مشرانو په برخه کې، چې هغه طالبان سره به دوی وي خبرې کیږي چې القاعده څخه جلا سي د افغانستان اساسي قانون ومني. دغه ځینی گاونډي هیوادونه د دې طرح ملاتړ کوي او ځینې یې مخالفت کوي. دغه مخالفتونه ستاسو په نظر څه اغیز کولای شي او دغه ځینې شرایط وړاندې کیږي، آیا دغه خند نه ایجادوي؟
مخکې نه د شرایط وړاندې کول په خبراتو کې یو خند بلل کیږي. په دې خاطر ښه خبره ده چې به له هیڅ مخکېنی شرایطونه مونږ خبراتو په تلل شو. فقط اول تمرکز په دغه باندې وی چې خبراتورو ته چمتو شو، اوس چې کوم کار کیږي خبراتورو ته د اعتماد فضا برابر شي. د ټول لیست خبره چې دا هغه یو له دغه ګمون نه ده چې دغه د اعتماد فضا تولید کی. طالبان نفر جنگیږي، د جګړې په حال کې دي او خپل کسان ته د کوم کسان چې جنگیږي هغه ته د انګیزي ورکول په خاطر باندې فورن خنیش کولای چې وو جو د هر څه مونږ منو. دا خو یو وخت وړي مرحله وړي، یعنی د هغه د رواني جګړې وختنم داده چې فورن د مطبوعاتو د رسنیو مخکې او د خلکو مخکې خپل مطلق چمتواله دي ته ونخي. دا د پویدو وړ خبره ده. په دې باید مونږه مایوس نه شو چې فرضاً هغه څوي څه شرایط وړاندې کوي. مشکل دي دا شرایط که آسان دي، لیکن لکه مخکې سیدی صاحب ویل او زم به مم د پخوانه دریز یو فرق لري. پخوا به څنګه چې د سولې یا روغې جوړې او د خبراتورو خبره به وشلله، یو څه درسته او زیات نه زیات یو ورځ درسته به ویل چې مسله د وکړه چې نه دا کار مونږ نه کوو. دا تل داسې ونه شو. یو حد پورې په یو کچه چمتواله خودل کیږي، یو څه خبرې اترې شوې دي، د خبرې اترې شوې دي خو چمتواله شته چې خبرې اترې شوې دي. مونږ باید د فتن د نتایجو توقع نه لرو چې اوس د فتن په اولو خبرو کې یا په ډیرو ابتدایي خبرو کې مونږ دواره نتایج ته ورسیږو.
بله خو ځواک ته
کله سره نتیجه هم دغه ده چې چمتووالی ته ورسیږو دغه د اعتماد فضا.
کله کله حکومت کې د نن ځینې کسان مخالفت کوي، مثلا ولسمشر کرزی وایي چې زه خبرې کوم، په حکومت کې د نن ځینې کسان وایي چې نه دا خبرې تر دې نه کیږي، وسلوال طالبان جنایتکار دي او دغه سي ځینې نور تورونه په دې پوري کوي. دغه سي ځینې ستونزې چې رامنځته کیږي د خپل خند نه ایجادې
شته. د ستونزې افغانستان دیش کاله جګړه تیر شوې ده، دغه جګړه د بی اعتمادۍ یو ډېر سخت فضا رامنځته کړې ده. نو ډیره ګرانه ده په حکومت کې، د نن ټول حکومت یو حزبي او یو د یو ګونو حکومت نه دی، مختلف ډلې حکومت کې شته، مختلف کسان شته، د مختلف فکرونو خاوندان شته او دغه کسان مختلفې اندېښنې لري او دا مطلقاً د پویدو وړ دي. عمومي ذهنیت، عمومی نیت او عمومی پوها دغه ده چې باید بلاخره خبرو ته لاړ شو. اساسي خبره ګوري دا نه ده چې آیا طالبان د دې ولدي چې راشي د نظام کې شریک شي نشي څنګه، نه. خبره دا ده آیا دا مسله په جګړې حل کیږي او کنه. نتیجه دا وی چې موږ په جګړې باندې دا ستونزه حل کولای شو، خو بیا بسم الله ورځي جګړه وکړي. که په جګړې نه شو حل کولای نو باید خبره تر تر شو، او که خبره تر تر راځو خبره اترې دا نه دي چې موږ فقط تر ټولو چرشي زمون قانون ونه راځي، دا خو تسلیمي غوښتنه. خبره تر تر شو نو باید په دې هم یعنی ذهن نه آمادګي ولرو چې یو څه شرایط به موږ منو، څه شرایط باقی مني.
بله، شغلی احمد سیدی، لوسلولو کسانو سره د خبراتورو موضوع تقریبا په دې ورستوي کې ګرمه سوله. تیر کال هم وځي وې چې په دوبی کې د طالبانو د زین غړو او د حکومت د زین استازو ترمنځ خبري سیوی دي. دوه کله مخکې هم افغان ولسمشر حمید کرزی د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې و چې د خبراتورو په دې جریان کې د منځګړي په توګه ونډه واخلي. دغه هڅو ولې ستاسو په نظر نتیجه ورنه کړه؟
کم کم لک لک خبري وو د پرده تر شا پوری، اما چون نتایج امیدوار کننده نه و زیاد افشا نکید. یو خبر بل خبر دا و چی پخا بی کانفرنس لندن مخکی خارجان چې په افغانستان کې حضور لري په دې نظر نه و چې د طالبانو سره مفاهمه او مذاکره او مساله وشي. ټول رد کول، تردید کول مطلق. اته کاله چې تیر سو زور ازمایی و سو جنگونه و سو خارجان په افغانستان کې تلفات ورکه، اوس په دې نتیجه اکثریت دین اکثریت مطلق خارجان دې نتیجه ته رسیدلی چې د افغانستان معزله بی مذاکره او بی مفاهمه بی صلح د حل لار نه لري. اوس خارجان امریکایان هم په دې نظر رسیدلی چې دا معزله منطقی وي ده. دنیا هم په دې نظر دی چې یو مساله یو مذاکره بوس، یعنی افغانانم حق افغانانم په دولت په دینه نه چو چې په قدرت ته رسیدلی وو د طالبانو په مخالفت کې، واغه په دې نظر وو چې مونږ قتل نور خبر نست. ټول په دې تجربه چې افغانان بیل تفاهمی بین الافغانی له دا د منلو وړ نه ده. په دې اساس یو نو کې وضعیت نرم سوی، اما دا په سیاست کې غلطه ده چې مونږ وایو چې ټول خبره ختمه ده، سبا صلح ده، چکچکی را روان دی بیرق ده. دا وقت غواړي، زمان غواړي، کوشش کړي، هوشیارانه زیرکانه چې پکې عمل وسی انشاءالله نتایج به مثبت وي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه شغلی محمد عیسی قطمر، ټاکل شوی ده چې په پسرلي کې په کابل کې یو کانفرنس په دې اړه جوړ شي. دغه راز د لندن په کانفرنس کې هم له وسلوالو کسانو سره د خبرو اترو موضوع د اجنډا په سر کې و. ستاسو په نظر دغه هڅې څومره کولی سي چې دغه جریان نور هم ګړندی کړي او د سولې راوستو ته هیله زیاته کړي؟
تاسو وګورئ، دغه اقتصادي بوج چې اته کاله غربیانو په اوګو وړي، دا اوس د غربیانو لپاره مشکل ده. مثلا امریکا اوس 1,500 میلیارد ډالر کسری بودجه لري. د یو امریکایي اسکار مصرف په افغانستان کې په کال کې 1,500 ډالر دی، چې د دې ادامه د امریکا د پاره زه فکر کوم د امریکا د اقتصاد توانه پورته دی. یعنی دغه هغه درسونه وو چې امریکایانو او غربیانو د افغانستان د جنگ نه واخیستل.
اته کاله وروسته.
بله، بل خوانه تاسو په خپل امریکا کې هغه تغییرات ګوري چې د بوش پالیسی او د اوباما پالیسی سره فرق کوي. دوی دواړه د مختلفو زوایاو نه د افغانستان قضیه ته ګوري. زه فکر کوم چې دغه اوسنی اقتصادي فشار د یوې خوانه او بل هغه درسونه چې دوی د تیر جنګونو څخه ترلاسه کړل، بالاخره دې ته قانع شول، دې ته غاړه کې خودله چې دوی به د صلح پروسې ته غاړه ږدي. دا ډېر ښه خبره ده که موږ دا قضیه ډېر زیات افغاني شکل ته راواړو. درسته بهرنیان به موږ سره کومک او مرسته وکړي، هغه کسان چې دې قضیه دپاره خوشبینه دي، هغه کسان چې دې دپاره غرضونه نه لري، نو موږ به ډېر خوشحاله سو که ګاونډي هېوادونه دي، که دوی مغرض نه دي، که دوی خپل شخصي غرض نه لري. دا به ډېر ښه چې موږ د دې د حل یو افغانی لارا ولټو، ځکه تاسو ګورئ چې د طالبانو هم یو غوښتنه دا ده چې بهرنیان دې ځنه وځي. خو سره د دې نه هم لکه چې ځواک څه ویل چې داسې اشارې والا مشته دي چې دوی مذاکرات ته غاړه ږدي یا مثلا تماسونه د بخوانه ټینګ شوي دي، هغوی سره دا ښه خبره ده، موږ د دې لپاره خوشبینه یو.
ځواک صاحب، تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې خبرې اترې تقریبا پیل شوي دي، خو ویل کېږي چې دغه خبرې اترې د هغو طالبانو سره شوي چې هغه په ټیټه سطحه کې دي. کچیر د هغه طالبان سره خبرې ونیسي چې هغه په لوړه سطح کې د رهبری په سطح کې دي، تاسو فکر کوئ چې دغه خبرې به نتیجه ورکړي؟
زه بالکل دا خبره ته دوم چې خبرې باید د طالبان د رهبری سره وشي نه د افراد سره. فکر نه کوم چې دا خبرې په ټیټه ساته وي. خبرو اترو لپاره چې کوم کوشش روان دی هغه د طالبان د رهبرۍ سره د خبرو اترو خبره ده. که د افراد سره خبرې وي طبعا هیڅ ستونزه پنه حل کیږي. د افرادو تصمیم بیل دی. یو نفر کېدای شي چې دا خبره ومني وي نه مني، د یو نفر په تګ راتګ باندې ستونزه نه حل کیږي.
که چیرې نتیجه ګیري تر اوسه تاسو دغه وروستیو هڅو ته په پام سره چې په کابل کې کانفرنس جوړیږي، دغه راز د لندن کانفرنس هم تقریبا پر همدې موضوع راڅرخېدی او ځینې نورې هڅې، تاسو څومره هیله لرئ چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي او افغانستان ته به د خبرو اترو د لارې سوله راځي نه د جګړې د لارې؟
د سعید صاحب د خبرو په تایید باندې ستونزه ډېره ستره ستونزه ده. داسې زر باید توقع ونکړو چې فورا هر څه حل شي، خو دا باید ویم چې د پخوا په نسبت باندې هیلې ډېرې زیاتې شوې دي. مثلا د مخالفینو په دریځ کې، ام د طالبانو او ام د حزب اسلامي په دریس کې چې د پخوانه کم نرمښت او توپیر لیدل کیږي، دا یو ښه خبره ده. دغه اګي پټوله نړۍ کې او دغه خبره منل پټوله نړۍ کې یاد اکثریت نړۍ ول دوخانه چې باید خبره اتری وشي، دا یو مثبت ګام ده. په داخل د منطقې کې نسبتا اوس پاکستان رول ډیر مهم ده په دې خبرو اترو کې. پاکستان د سیو هیواد په توګه چې دغه ټول مراکز هلته دي، سیاسي، مالی، استخباراتي او ایدیولوژیکي ملاتړ هغې ځای کې دوی ته رسیږي. اوس ګورو چې پاکستان په خپله دغه اور چې په افغانستان کې بل دی د هغې لمنې ته رسېدلی، نو هغې ضرورت هم دی چې دغه سیمې ته بیرته سوله راشي. موانع هم شته، مشکلات هم شته. مثلا القاعده ستراتیژي سر د وخت نه، اوس نه، سر د وخت نه افغانستان د پاره اجنډا درلودله. دغه مطلب دا ده چې په افغانستان کې امریکایان ښکیل وي او دا جګړه اوږده شي، ضعیف شي، کمزور شي، تر څو چې مجبور کی چې په عربو کې هلته خپله پالیسي ته دغه ورکړي. نو د دې هڅه به دا وي چې د سولې او د خبرو اترو مخه ونیسي په خپل ټول توان باندې. دغسې یو سلسله نور هیوادونه هم شاید چې غواړي دلته امریکا ښکیل کی، دا جګړه دومره اوږده کی تر څو امریکا ضعیف شي او دغه اقتصادي فشار لکه مخکې چات مرسې ویل مخکې د قربان دی، نو هغه هیوادونو کوششونه به هم دا وي چې د دې په مقابل کې خنډونه ایجاد کی. البته هیله زمونږ دغه ده چې مثبت کی ډیر دی، دغه هیله زیاته ده چې موږ د سولې او خبرو اترو په اړه شو.
بله، ډیره مننه. د سیمې د سیاسي چارو کارپو یا د سیمې د مسایلو کارپو شغلی احمد سیدی، تاسو په نظر په سیمه کې نور هیوادونه چې ژمنه کړی ده چې مثلا پاکستان هم په دې وروستیو کې نظر ورکړی دی، هند هم ویلي دي چې دوی به د خبرو اترو ملاتړ کوي، دغه مسایل کولی سي افغانستان ته د سولې پر وستلو کې ګټور ثابت سي؟
په یقین شرایط په منطقه کې اوس تغییر کړي. په دې معنی چې اول عربستان سعودي د نتیجې ته رسیدلې چې القاعده یمن ته ورسېدل، سبب سبا سعودي ته هم رسیدي، بعد د دې چاره ووسی، یعنی په تشویش کې. دوم پاکستان زیات تشویش دی. اول خو پاکستان زیات کوشش کوي چې په دې منطقه کې په دې شرایط کې سولې ووسی. اول خو په کانفرنس لندن کې 130 میلیون ډالر وعده ورکړ شوی. پاکستان غواړي چې کم له کم نه چې ټول بنسي 100 میلیون خو مونته په دې باره کې ورسېږي. دوم پاکستان تشویش لري چې امریکایان په لمن د بخندار کې عملیات به وکړي، هغه افغاني طالبان پاکستان خاورې ته سرازیر سي، نور د پاکستان مشکلات به زیات سي. بل د کراچي وضعیت د پښتنو د نېشنل عوامي پارټي او د مهاجر قومي په بنس کې زیات بوراني ده، د پېښور وضعیت بوراني ده. بل خبره دا ده چې نواز شریف په دې وختو کې زیات خبرې کوي، دا ده چې د زرداری حکومت د تزلزل په حالت کې دي. نواز شریف د عربستان سعودي د استخبارات سعودي سره د انګلیسانو سره نږدې اړیکې لري. اول د دې نږدېوالي نه ګټه پورته کوي. په دې مثاله کې بل غواړي چې دمت امریکایانو ته مطرح کوي چې زرداری نسی کولای سوله په دې منطقې راوستي، زه کولای سوم، ما قدرت ته ورسوي. عمدتاً په افغانستان کې په منطقې کې عیني او زراعي شرایط آمده دي، یعنی عیني او شرایط په دې معنی عیني او زینی. دا یو تر اوسه یو طرح ده د افغانستان. باید هغه وخت هر څوک چې غواړي چې مسله د افغانستان حل شي باید منطقوي حل شي، بیان ورسته فرا منطقوي فکر وکړي. د افغانستان مشکل د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، د ایران سره اړیکې لري، مجموعا منطقه ناارامه ده. باید دا یو طرح منطقي راسي پکې پافشاري وسي امیدواري پکېسته.
بل اتمر صاحب کله سیمه ایزو مسایل څخه راسو خپل محلي مسایل ته د سولې پر وسلو کې د افغانستان کې میشت قومي مشران څه کولای سي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قومي جوړښتونه ډیر قوي دي او دوی زیاتره وخت د منځګړي رول هم درلودلی سي، په افغانستان کې د نن قومي مشران په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
فکر کوم چې قومي مشران ډیر عمده رول په دې کې لوبولی شي. همیشه باید د دې خلکو څخه استفاده شوی، مخصوصا هغه قومي مشران چې په سرحد کې میشته دي. تاسو وګورئ د دوی نه د تماس ګروپ جوړېدای شوی. دوی هغه کسان دي چې ډیر نږدې اړیکې د اخوا د سرحد سره او همدغسې د طالبان او محلي قوماندانانو سره دوی لرلی دی. زه فکر کوم د دوی رول ډیر عمده دی. تیر کال چې دغه کومه جرګه د امن جرګوشه دغه فایل نتایج یا دغه حساب فالو اپ ډیر ضعیف وو، هیڅ دغه نتیجه ور نه کړه، ځکه چې دلته نور کسان نور لاسونه دي چې دلته کار کوي او پرې نه خود چې هغه قومي مشران چې مخصوصا په سیمه کې دوی هغه آسیب پذیره سیمو کې دوی اوسیږي دوی دپاره یو نقش او رول ورکي. زما په عقیده چې دوی نقش ډیر عمده دی او اوس هم وخت دی چې د دغه مشرانو څخه د دې ګروپونو څخه منایز د ګروپ تماس استفاده وشي، حتی د سیمه ایز مسایل د حل په برخه کې د دوی نه استفاده وشي او دوی ډیر عمده رول لوبولی شي.
بله، د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، د سیمه د مسایلو کارپو احمد سیدی او د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک، ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې په اوسنی بحث کې را سره وي او په دې هیله چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي.